راغلی چې په طبیعي شکل باندې د خلکو د حمایت له لارې راوستل وي. دا د شي ودل چې ان رمزه وړي وو د امیر راوستل وي هغه قدرت خلاص کوه.
جلالی صاحب، اوس ډیر خلک وایي چې افغانستان امن دی، آیا دا امن د ثبات په معنا هم ده او که ثبات جلا تعریف لري؟
خبره دا ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي. یو چیرته ورته په فزیکي شکل سره امن موجود وي، په ډېر دکتاتورانو کې امن موجود وي، مګر ثبات هغه ورغشي چې خلک راضي وي. هغه تر اصطلاحاتو کې بشري امنیت وایي. بشري امنیت په دوو ستنو باندې ولاړ دی. یو ستنه د خلکو ازادي له بیرې نه، خلک له بیر نه خلاص، حکومت نه بیره، د غله نه بیره، د بیکار نه بیره، د سیاسي نه، د پولیس نه بیره، د بیر نه خلاص، د خارجیانو له بیر، د تجاوز له بیر نه خلاص. دوهمه دغه د ازادي له احتیاج ده، چې هغه احتیاج داسې وي چې فکر کې دغه ډوډۍ چې نن لرمه سبا به هم موجود، دا کار چې نن لرمه سبا به هم موجود، دغه ثبات راځي. په دې کې ثبات دی، ثبات په دې اساس باندې ډېر نور سخت کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې، د موافقې په اساس باندې، د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي. دا په ځینو هیوادونو کې نشته، ثبات هم موجود دی او که طالبان وایي چې هم راوستل دي، هم په دې خاطر راوستل دي چې پخوا بې امنیتي دوی راوستل، اما اوس فعلا هم امن شاید وجودي، اما په افغانستان کې ثبات وجود نه لري.
ستاسو په نظر له کومې لارې افغانستان یوې رښتینې سولې ته رسېدای شي؟
فقط هغه ورسېدلی شي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود، یعنې یو مشروعیت داخلي رامنځته شي. مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تاریخ کې چې ورته وګورې، خلک یو دغه ورکې بیعت ورکې حکومت ته د ځینو کارو دپاره، د ځینو اقداماتو دپاره، د ځینو پالیسیګانو دپاره، او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نوسات جوړي دغه ژمنې په ځای کولای شي. کوم دغه دوه شی په افغانستان کې نشته، نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت یې ومني، یو مشروع حکومت یې ومني، او له بلې خوا خپل دولت دا امکانات نه لري چې په هر ځای کې ملا کینه، نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک به باندې باور وکړي. په اوسني شرایطو کې طالبان په دې غرض دي چې که دنیا یې په رسمه ته ونه پېژني، ځینې شیان لري. اول له دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل، دا چې د ځینې هیوادو سره ارتباطات لري، تجارت لري ورسره، او ځینې سفارتو کې خپل نمایندګان شته، او راکړه ورکړه د سایګانو سره لري. فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې د افغانستان کې دومره د مداخلې دپاره نه لري، اشتها نه لري. نو ځکه دوی فکر کوي چې په موسمي شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې یا د افغانستان د خلکو د غوښتنو د منلو لپاره آمادگی نه لري، ځکه کاغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي.
د امنیتي او دفاعي چارو له شنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه و.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم، نو د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دا چې له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یو، تا ته مسیج یا زنګ راسي او تا هغه او کې نه تو وخت کې شاید هغه ته نږدې مرګري، خو دا فکر کې شاید بل څوک
دی. وی داسې میرمنې غږ مو اورېده چې ویلې یو شمېر نارینه د کورنۍ پر ښځو باندې بې ځایه ناحق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کولو رواني زیانونه کوم دي؟ او د اسلام دین په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور، اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خوده لیک چیرې درناوی او اعتماد نه وي، د ژوند ټول چارې ګډې وډې کیږي. یو بل ته نه درناوی او بے باوري د کورنۍ آرام فضا په لانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د همدې بې ځایه شکونو له امله له منځه هم ځي. ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیرېدو لیدلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري. شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه زوړ دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کلان شده این کلا اگه مثلا برش میگه
خون بری یه زیاد شوری طول ور تواری چه ده زوری خزه دی زوانه ده ده هم دیلو پارا چیز دیر ور نوڑا یم پا ما بندی پرتله دی چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را تواری چه ده زوان میده واری پا هم دی خبرمو جنگ شو زیر و وحلم ده پلار کورتای ولی گلم ده پلار کورتا هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زی وحلیم او پریخیم ما چه تره غور تویل چه کلم دستی ویلی تیزاب یه مختار وشیندل.
د روانشناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي اغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
دا چې له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناست یو تا ته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې یا پټې کې په دغه وخت کې شاید هغه د تا نږدې ملګری خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک وي ځکه په دې وخت کې ډېر شک کوي ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې ناامیده کېږم چې یعنې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته ناامیدي راکوي. یعنې د خور یا د ورور یا د مېرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتره وخت بیا بېرته تانه ورکوي. یعنی مخکې له دې چې دی شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک و، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه مېرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي. هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغه سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلې اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبان پر میرمنو باندې چاپیریال تنگ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بېشمېره بندیزونه یې لګولي. په کور دننه بیا د ځینو نارینه وو له لاسه ښځې آرام نه دي،
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي. طبعا چې موبایل استفاده کړي چا سره دومره مصرفوي، دا خبرې ښځو ته طبعا همیشه کېږي. نه د باندې راحت دي، نه د کور په داخله کې ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په افغانستان دغو نارینه وو باندې. چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خوب کور په قراره پرېږدي، نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب مساوي دي چې په خویندې یا په مېرمنو باندې داسې شکونه غله ځونده ناامیده کوي.
مېرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینه وم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې مېرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي. هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت هر څوک چې ده په ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دی حداقل په کور کې دوی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي، ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، یعنې مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي، یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه ان په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپلو مېرمنو باندې، پر خپلو خویندو باندې، حتی داسې نارینه شته چې پر خپلې مور باندې هغوی شک کوي. یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې، مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم په خاطر نه چې دا نورو مسایلو په خاطر باندې د کور واړي بیرون وځي. که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه پر خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کېږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې باید اوسي هغه سې مخته لاړ نه شي. ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکه شک رامنځته راشي، نو هغه اړیکه بیا څنګه چې په کار هغه سې مخته نه ځي. بل دا شک کول دا زما په نظر باندې خپل یو ډول پرواهي ناروغي ده. ځکه یو انسان چې یو څه نه لیدلي، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات نه ترلاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه په هرشي باندې شک کوي، نو دا خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنې د انسان دا ذهن داسې شوی چې یعنې دا منفي ډول ته سوق شوی اوسي، دا شک ورباندې ونه کړي. هغه که مثال تلیفون په درلودوي، هغه که د کور نه د باندې پروت وي، هغه که د خپلو خویندو مېرمنې یا د مور یا د کورنۍ د نورو ښځینهو بهرنۍ اړیکې اوسي، دوستانو اوسي، خپل خپلوانو اوسي، نو دا شک ورباندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري، خو دغه مثلا خو هغه نارینه چې هغوی تعلیم نه لري، هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چې یاره شک په څه مطلب باندې، شک به کوم ځایونو رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي. دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډیر نه موضوعاتو باندې پر خپل خزینه باندې شک کوي او همدغه شک د دې لامل سي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند یې له ډېر زیاتو کړاوونو سره مخ شي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. دی زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه و شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مخته وړو، مونږ چې ژوند کې له هر اړیکې سره مخته ځو، هغه غیر له شکه ډېره ښه مخته تللی شي. که چېرته خاوند او میرمن واوسي، که دوی په یو بل باندې شک ولري، دا اړیکه هیڅ وخت سره مخته نه ځي. ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره نورو نجونو سره اړیکه ونه لري، یا مثال د په کاروبار باندې شک کوي، یا په نورو مسایلو باندې. حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې قیدات لګولي چې مثال ته باید د بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په افغاني ټولنه کې بیا نسبت له ښځینه او نارینه بیا ډېر شک کوي. مثال ته خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي، حتی ډاکټر ته تک بندیز ورباندې لګېدلی، بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لاړ شي ځان ته کالي واخلي، یا نور هغه سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې دا یو ډول ناروغي هم ده. د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینه تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده او هغوی د شکل زیانونو نه پوهېږي.
د ښوونکي او مدني فعال قمر نیازی په وینا، ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي. خبره د ده ومنل شي، کړوړه د ده وستایل شي، هغه کم منفي کړه لکه شک کول هم وي، د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه راپه دېخوا اکثره مېرمنې دغو مسایلو په تور ځورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، په دې ټولنه کې د رسوم او د عادتو له نظره مرڅلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قایم و دایم ده. په هر نظام کې مرڅلاري خپل خاص ځای لري، خصوصا په اوسنی نظام کې چې دا دوره خو بیخي ډېر تر حده لا اضافه شوې مرڅلاري په افغانستان کې. نو دغه مرڅلاري خپل د نارینه او ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي، هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي، او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي، نو دلته دوی کولای شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو په لهذا دوی دغه د ښځو تر فشار راوړلو ذریعه، یوازنۍ ذریعه، د شک ذریعه ده. چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان، ته چې کله د شک په سترګو ګوري، هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کېږي چې روانشناسي هم دا تایید کړې ده چې د هغه څخه خپله داسې یو ډول ناخداګا یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته آماده کېږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکاتو افعال داسې ترسره کېږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کېږي چې ته ودرېږه، داسې یو کار یې ما نه ونه شي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي، زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه شي، ته ودرې، زه به دا کار داسې وکړم تر څو چې ایما ورور په دې باندې پوه نشي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو د پاره دغه فضا رامنځته کېږي او د نارینه د پاره هغه فضا هواره کېږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کېږي، د شک فضا رامنځته کوي، او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه میرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي، په ضد کې راځي، هغه تردید، هغه تشویش، هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه، هغه د دې سبب کېږي چې دا خپل لاره بدله کړي، یو خود سرانه اعمال ترسره شي، او یا دا هم چې هغه یو داسې نیمه جان نه ژوندۍ ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کېږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي، او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسېږي، همیشه د جګړې او د جنگ لپاره چمتو اوسېږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد ده او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل به څومره خرابوي؟ واضح خبره ده چې کله یو کار چا نه یې کړی، په عامه خبره یوه ګناه نه یې کړی او په هغې باندې شک لګېږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابېږي؟
تن د کورنۍ وضعیت خرابوي. په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست. کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ، په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کېږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کېږي. او هغه ما مخکې وویلې چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کېږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولا وبلا کې پرېږدم، اوس نو چې تور راباندې لګېدلی دی اوس خو یې بېخي نه پرېږدم، دا کار کوم. یا دا فکر ورسره پیدا کېږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع د فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوا بدوي، ښه خبره هم پرې باندې ښه لګېږي، بده خبره هم پرې باندې بد لګېږي، په ماشومانو باندې هم بد اثر یې پرېوځي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دغه لاندې چې بالکل یو حالت یې غوره کړی چې بالکل خوشاینده نه ده، بالکل هغه ژوند د یو علاقې پرتله باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه وو ته څه وي چې د اقل د کورنۍ فضا خو مېرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث یو با تجربه ښځې، من حیث یو ښځې چې بلکې زه خپله خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه څخه. چې تاسو وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه وو دپاره، د نارینه وو دپاره خپل آیا دوی خپل د ځان دپاره دغه خوښوي چې دا اوس د اوسني نظام په دې باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري دا اوس چې زه دا نن خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی دی چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کې دي، کوم قوانین چې ورته وضع کېږي چې دوی ځان دپاره نه خوښوي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کېږي هغوی که د ځان دپاره نه خوښوي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي چې د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بېخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کېني. ښه، هغه څه چې د ځان دپاره نه خوښوي د بل دپاره ولې خوښوي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځیم تا سترګې څلورې سي، که میسج ورته راځیم ستا سترګې څلورې سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کېږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا صحم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دوی غواړي، هغه خوشحالي، هغه امکانات، هغه سهولتونه چې ستاسې په توان او په قدرت کې ده، هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق او ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي، په کور کې هم چې محدودیتونه ورته وضع سي چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، نور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوې، دا ټول هغه قیداتونه دي چې هېڅ انسان یې د ځان دپاره نه خوښوي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړي یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې موږ ته نه شایي.
چې مونږ ته نشي هغه مونږ ته مره مساعده کوي. فلهذا که مونږ ته باندې ها قیدات وارد شي بل اخر مونږ هم زمونږ د قاب یو داسې څه ترسره کیږي چې نه بیا یې تا دپاره افسوس ګټه لري نه بیا یې مونږ دپاره افسوس کوم ګټه لري.
بل نیازی صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو میرمنو ته چې د کورنۍ لخوا شک ورباندې کیږي هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کي او خپل هم ارامه ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو اول خو خدای دې داسې نارینه ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي، خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی، تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي، سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي مغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو، یو ځل تور در باندې ولګول سو ټاپه سو، بیا که ځان ته د زمزم په اوبو هم پرېوي، د رحمت په اوبو هم پرېوي، بیا ځان نسي پاکولی. نو فلهذا په مغه وخت باندې اقدام وکړي، فیصله وکړي، ورته وی خیاس په چی شي باندې شک لري. دغه تلیفون ته دي سودا ده چې له چا سره خبرې کوم بلنګو ورته ووه، ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره یا ما د ورېندارې سره یا د ما د خور د لور سره زه خبرې کوم، دغه د خبرې مې واوره، ځان تسلي کړه. چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم، نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم په مخه د خصه د اتاق نه ووزه. بله پلا داسې شک راباندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم در نه. ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله، فرصت مو ورته که نارینه ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي، او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي. تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي، ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود د دې چې له منځه لاړ سي، هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم، ولې داسې عمل ما ترسره کړل. راسي او ستانه بښنه وغواړي، او بالاخره تاسې په خوشحاله خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ.
ډېر زیاته مننه نیازی صاحب، تاسو ژوندې او سلامته اوسئ. د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اړه له نورو معلوماتو سره:
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي او بدګماني الله جل جلاله منع کړې ده. الله تعالی فرمای: اجتنی یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو، تاسو اجتناب وکړئ، ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعض ګمانونه ګناه دي. د دې آیات په رڼا کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجای پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. د دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که په هر چیرته وي، بیجای ګمانونه کول، بدګماني کول، دا د هغه د ټولنې، د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډیر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بېجایه شکونو نه او بېجایه شبهاتو نه ایجادیږي، ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. د دغه وجې نه اسلام مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ منع کړي له دې نه: اجتنبوا کثیرا من الظن، تاسو اجتناب وکړئ له ډیر ګمانونو نه، ځکه دا ډیر ګمانونه د انسان هغه اعتماد وثوق او هغه ختموي او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډېر شکونه کوي، بله د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ، رواني لحاظ او د ارواپوهنې لحاظ دا سړی ناروغه وي. نو ناروغه سړی معمولا شکونه کوي ډېر زیات، په هر چیز کې تجسس کوي، په هر چیز کې شکونه کوي. بی جای اله ټلیفون ولټوله، دا کتابچه ولټوله، دا خط ولټوله، دا ولټو اله بکس ولټوه، اله دا شی وکړو، دا دغه د دغه کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده چې د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي. مخصوصا په کورني نظام کې، په کورني نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه، د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې ځای ګمانونو نه او شک کول نه به مورد دونه مخکله مخکې موږ منې کړیو د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه لمنځه ولاړ نشي کورنۍ د خوشحالۍ په ځای خفګان منځ ته رانشي نو مخکله مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې نه ګمان کوي همیش نو دغه ښځه او خاوند خو مؤمنان دي خپل منځ کې باید ډېره د اعتماد او د وثوق او د تکیه یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانۍ نه پاک شون ولري.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل دغه د کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو چې په خپل یو کامیاب کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلی سو او معمولا کورنۍ له کومو غړو نه جوړیږي. که څه هم دا خو یو خبره ده چې اکثر خلک پې پوهیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده مناسبه به دای چې په پایل کې خپله د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو خوږو اورېدونکو ته، ستاسو همکاران ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډېر مهم عنصر ده. کورنۍ ده چې ټولنه ترې جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډېرو حقونو محروم وي، له ډېرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډېرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډېر کار کړی، ډېر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسایل ورته مطرح کړی دي، څېړلي دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولی شو یوه کامیابه کورنۍ ولرو، یوه ښه کورنۍ ولرو، ترڅو د ښې کورنیونه ښه ټولنه منځته راشي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زموږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډېر ښه نظام لري، ډېر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیانې به پکې، ستونزې به پکې، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد اتفاق له اړخه افغانان ډېر ښه نظام لري، ډېر ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور پلار حقونه ډیر مطرح دي او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي. د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړی ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو په ټولنه کې. دا کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوروی له هر اړخه وشي کولای شي یو وخت ټولنه جوړه کی او ټولنه ته یو وخت کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغه کورنۍ او ترمنځ په کې خواند یورونه وي جار جنجال را پیخیږي. تاسو فکر کوئ د جار او جنجال علت په کورنۍ کې د یورونو ترمنځ د خواندو ترمنځ علت څه کېدلی شي؟
طبیعي خبره ده، انسان فطری غریزه ده چې انسان یو خو هرڅ لري د فطری غریزه ده که وغواړي که ونه غواړي. هر انسان د خپل د هغه فیصدې په اندازه د خپل توان په اندازه هرڅ لري. دا یو مسله. بله مسله ده چې اقتصادي مسایل همدارنګه د کورنیو ډیر ګڼوالی ځینې نور لاملونه دي چې بې علمي همدارنګه له عقیدوي پلوه لریوالی له فرهنګي پلوه لریوالی دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت صمیمیت یا له منځه ویسي یا یې کم کړي. نو همدا د دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم چې ښایي هغه رقم چې اجابه وي یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي. بالاخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپلو منځو کې ډېر د مینې محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعاً چې اولادونه هم ترېنه زده کوي. بخصوص ماشومان، فرشته جانې، چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی دې د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومانو ذهن کاملا خالی وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي هغه مستقیما ویني او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډیر زر زده کوي.
بله،
نو کورنۍ یو مسئله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوقو اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایبو او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسئلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي نو دلته جار او جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسئله لیدل کېږي چې مثلا شپږونه، وورونه، اتورونه کله چې ودونه هم کوي دوی یو ځای اوسیږي. دا هلته بیا د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسیږي هر څه.
هر فرد چې عقد د نکاح کوي هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي نو د دوی فامیل ګڼ کېږي، د دوی فامیل ستر کېږي، د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د ادا لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګه فرهنګي لحاظ نه، بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټول ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور او پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درکړي ماشومان او دغه مور او پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایبو درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کېږي، صمیمیت به نه وي، یو بل سره سره به جنگ او جدالی، یو بل ته به احترام می، محبت بنی، یو بل سره ښه سلوک بنی، یو بل سره نو طبعا داسې مشکلات به من سره زی.
بله استاد، یو بل موضوع په یو شمیر کورنیو کې لیدل کې، هغه دا چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي، هغه یو یا دوه یا درې خاید لري، ماش لري، پیسې لري، خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري. دا هلته په کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کې، هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي، څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي. حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کېږي ځینې کار وظیفه، دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کېږي.
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغسې د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یوه روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوق یې واده کوي ورکوي ورته. بهتره دا د هر هغه څوک چې واده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي دوی بهتره دا ده چې ځان ته ژوند ولري ترڅو هر فرد احساس د مسؤلیت وکړي، هر فرد کار وکړي، زحمت وباسي او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم، زه باید خپله کورنۍ په خپله وساتم. نو په دغسې ګڼ کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره له دې چې اولادونه لري، نو لامل یې دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي، دوی ګډ ژوند لري. که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي، زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري.
بله، که دغه مسله همداسې وسي کنه، مثلا څوک چې ګټه نه لري له هغه سره سم وضعیت ونیسي، څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند وسي، دغه بیا څومره مشکلات رامنځته کوي.
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیریږي، هغه ته بد رد ویل کېږي، دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده او دغسې بیا ونشي، ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده. د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي او کله چې عواید د کور د مشر لاسته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبري کوي، نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه بیا وګوري، ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي. نو که چیرې په دغسې ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې که چیرې یو څوک عواید نه لري، یو ورور عواید نه لري یا کار نه لري، یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي، هغه بېکاره شوی د مالي ستونزو سره مخامخ وي، نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره هرکلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي یا هغه ته د حقارت سترګه وګوري. بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري ترڅو حقوق یې اده شي، ترڅو هغه سره زیاته مینه د وکړي، ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړې، هغه باید تشویق شي، هغه باید ترغیب شي نور کار ته، روزګار ته، هغه د هغه لاسنیوی شي ترڅو بل کار پیدا کړي، ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي.
بله، او په کورنۍ کې چې دوی نه سره جلا کېږي، یو ځای دي، مثلا شپږون ګورګانې کله چې هر یوه غوړ یاره ناوې چې د پلار کره لاړه شي، نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسېږي، ځکه هلته یې د کار نوبت، باید کار وکړي. د ښځو په حق کې څومره حق تلفي ده د دا ډول کورنیو؟
متاسفانه د میرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفیان شته ده. کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کوي، په هغې کورنیو کې د میرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کېږي، سره له دې چې د میرمنو حقونه تلف دي، پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي، چې ماشومان د دغه کورنۍ راتلونکی جوړوي، بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي. په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف دي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري، ګډ ژوند لري، زما هیله دا ده که چیرې دوی رسیدنه کولی شي حقوقو ته، هم اقتصادي پلونه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه، که چیرې دوی ورته رسیدنه کولی شي بیا مشکل نه ده. اما که چیرې د میرمنو حقونه نشي اده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی، د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی، بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده، هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح ته سره کړی ده، منعقد کړی ده، دوی باید ځان ته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري ترڅو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي، هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومانو حقونه اده کړي. نو کله چې یوه میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، آرزوګانې لري، هغه په دې هیله چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند هم احترام ورته محبت وکي ورسره او حقوقي ورته یاده کی ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسائل تر ډیره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې به دغه مسائل تر پخو لاندې کیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډیرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کیږي، البته غړي چې زیات وي. یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي، مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، ډیر ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسیږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومان ته ورکړي سي تر څو ښه زده کړه وسي کولی دا هم نه کیږي. دا به څومره په زده کړه یې بد اثر کولی سي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې. تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کیږي، په خپلو حقونو باید پخه کیږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی ده، که موږ هر رقم حق تلفیانې درلودلی زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلیږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه شي.
یو خو دا ده چې په خپله دننه کورنۍ کې، په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولی سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم ګاونډ ته کومې ستونزې رامنځته کولی سي؟
دغسې کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل منځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولی ژوند وکړي د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کیږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کیږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپل اولادونو ته، خپل ماشومان ته صمیمیت نه ښودلی، په محبت سره سلوک نه ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه ښودلی مثلا کنه، نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کیږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کیږي، اجتماع ته وړاندې کیږي. نو زما مخکنۍ خبره چې کورنیو نه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمانو ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي زمونږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لونو باندې، په خپلو مېرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا مېرمنې جوړوي، او د مېرمنې رول پکې ډېر زیات وي. د اولادونو په تربیه کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي. نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو مېرمنو، په خپلو لونو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم و تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي، او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، ترڅو دوی وشي کولی شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، خپل د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي.
په آخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغو کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید اووه ورونه، اته ورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي؟ یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم شي چې موږ داسې با اتفاقه کورنیو، مثلا دېرش کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده خلکو خلکو ته خپل اتفاق وخی او که دا ورته خلکو ته ثابت کړي چې تاسو پر احتیام اتفاق لري، پر احتیام ښه کورنۍ، پر احتیام دیار وګړي حق نظر کې نیسي.
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډیره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیان په دغسې کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د مېرمنې تلف کېږي، څومره حقوق د ماشومان تلف کېږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد و اتفاق لرو او موږ کولی شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خوله اوسو، یا په خپل رو په خپل هغه پلان باندې، په خپل تاریخ باندې، یا په خپل هغه په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي او موږ په اتفاق سو. او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه یي چې څومره نور حقونه تلف کېږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د مېرمنو هم د ماشومانو حقوق یاده کړي، حقوق یې ورته یاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته یاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق یې ورته نشي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یي او جدا ژوند ولري دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي په اړه خبري وشوه. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.